شي دا زجرړو دا ټوب جو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې وایي هغه وخت به یې پوځان له افغانستان بوزي چې ډاډه شي چې بیا دغه هیواد د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نور بندرونه ورزیات کړل، او د بریتانیا پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې دې ته لار هواروي چې دغه هیواد له اروپایي ټولنې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وی له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو، نن د شنبې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. مونږ په تخنیکي لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
ښاغلی ننګ دا څرګندونې تیره شپه کړې وې. که څه هم ده د لومړنیو نتیجو د اعلان او د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په 28مه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی وو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نږدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړپوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارکس پر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف وړاندې شوي دي. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار کې موافق وبخشي چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مور موګوا او نوي مانګالور اضافه شي. د چابهار لاري افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې درې اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی، له دې لارې 15 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل:
This is the time when we move on and discard
د وی اوست په خونیو خبرو وخت تیر شوی چې د وټلو ملاتړ او د پاتکې دلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسیدلې چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپل اروپایي ملګرو سره نوې مناسبات رامنځته کړو. درانه پات شو او ورغی شو. د بریتانیا په پارلمان کې د بریگزټ د طرحې تصویب د نوې میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د صدر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوری په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پلسکونو زره ملکان اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېښتي. فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوریې د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښتو کې په 24 ساعتونو کې 80 کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د سوریې ادلب ولایت شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري چې ډیری یې د کورنۍ جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6مه نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي کله چې ډاډه شو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلیږي خپل پوځیان بس
until we are confident that that mission is complete we will retain a presence to do that.
د مارکس پر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې د میدان وردګ له شاروالي ظریفي غفاري سره چې تازه په استانبول کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې ده شهیدلی.
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د وندې په اړه محلي حکومتوالې کوي.
پروزګان کې د ازادي راډیو تر یو راپور وروسته له بې وسلو سره مرستې وشوې.
د ازادي راډیو د ایتم نارای واوري د زما نارای واوري د کندو د غریب نارای واوري.
د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کورکلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څه او څومره خلک وخوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وایي تر هغه وخته چې واشنگتن نوی ډاډه چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدلی شي نه بدلیشي ځواکونه به یې په دې هېواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تېره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شاید د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 4000 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 1200 تر 1400 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخت اطمینان نوي ترلاسه کړی چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلیږي ځواکونه به یې په دې هېواد کې پاتوي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 6مه نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځای بدل نه سي او تر هغه وخته چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. د یورستوی کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه نیټه خبريالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ څرګند کړی وو چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 1200 تر 1400 زرو امریکای سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غشتونو یواده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو پلاوی غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغاني مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکای سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي.
باور دارم که امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي. په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدې ورسته د بحث موضوع نه وي، خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یو نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د افغانستان په استازي توپ د میدان وردګ ښاروالي ظریفي غفاري په دې غونډه کې برخه لرله. د ازادي رډو ته وویل چې د ترکیه حکومت په د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمیر مرستې وکړي او همداراز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خورلنو ښارونو لړۍ پیل شي. ملالی بشیر له آغلی غفاری سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دې کانفرنس په اړه د ازادي رډو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. میرمن غفاری وویل
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه محلي حکومت ولې کوي. په دا کانفرنس کې شاوخوا له اتیا هیوادونو میرمنې راټول شوې وې او کوربه د دې کانفرنس په خپله ترکیه او د اکه پارتي یا د هغه پارتي چې په خپله ولسمشر اردوغان یې مشرتوب لري د دغه پارتي له لوري دا کوربه توب یې کېده او د افغانستان له لوري سره له دوو تنو نورو همکاران سره دې برنامې ته راوختل شوي وو. ما په پانل کې هم په دغه برنامه کې موږ د افغانستان د میرمنو بلخصه میرمنې چې په مالک حکومت ولې کې کار کوي د دوی له سره وړنې ستونزې او راتلونکي هیلې له
د افغانستان په اړه الته اما فکر څو چې یعنی شذو پرمختګ کړی دی په حکومت ولې کې کڅنګه
نړیوال سره فکر ډیر مثبت و، په خصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بل خصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلې ولس هغه نړیوال وروستو سره موجود وي. بل خصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلې ولایت خانواله یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو دردونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او د ټولو مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان میرمنې هم چې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولې کې خپل څنګه برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولې کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چېرې د عیسایي سرشمیرین ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولې کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولې کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید ووسی. نو هیله مو دا ده چې میرمنې نه هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت والا کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویلي دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي، د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه وچه میوه هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته په یو پاکټ کې هغوی ته وړاندې کړه، دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړل او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دې په منځ کې تر ټولو هغه خاص موضوع د جلغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جلغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې ټیسټ کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان میرمنو سره، هغه میرمنې چې په کلتي بسونو کې د هیواد په بیا رغونه کې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هیواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به ډېرې مرستې په دې برخه کې خاروالی سره وکړي، بلخصوص هغه خاروالی چې د میرمن لوري لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کې د خپله د داسې محمد اشرف غني هڅې او لاسرونې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کې ونه سپموي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ ښارواله چې په ترکیه کې د میرمنو لپاره په یو نړیوال کانفرنس کې تیرونې برخه اخیستې وه. په روزګان کې تر سلو له ډېرو کورنیو سره وروسته تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو د دې خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بېځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترینکوټ ته یې پناه وړې ده. په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا جڑا د هغی مور د چا ازادی راډیو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د گی او د یو شمیر نورو بې سرپرست میرمنو جګړه ځپلې او زوریدلې ژوند په ویډیوي او واډیو راپورونو کې انځور کړی وو. دوی چې د جګړو له کبله را بې ځای سوي او د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړي وه، جګړو ترې هر څه اخیستي وه او غوښتنې دا وې چې دولت او خیریه بنسټونه دی ورسره مرسته وکړي. دا بی سرپرست کورنۍ چې د کورنۍ غړي د رواني جګړې پر مهال و جلسوي او دی اړې ویچ په شار کې فکر وکړي، خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې دی پر کور کښې نه وي او نور فکر ته اړ نه سي. له یادو یو سلو درو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شګیوال چې دا تا خیریه بنسټ هم مسؤل دی وایي
دا ازادي راډو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو، کتلې مې وو او بیا مې د هغې سره ارتباط نیولی دی. بیا په ټول نه ډېره مننه د ازادي راډو نه کوم چې روزګان کې موږ سره همکاري وکړله، هغه کورنۍ موږ ته په ډاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې میندې وي او هغې ته مرسته ور ورسوله. تقریبا دلته موږ د سل کورنیو سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېری کورنۍ سره مرسته او کومک وکړو او انشاءالله زه ډاډ ورکوم د روزګان ولایت کې د کونډو میندو سره به انشاءالله بیا هم مرسته کومک کوم.
د فداسیال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنی زوی لاسنیولی تر درې کیلومتره مزل وروسته ښوونځي ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی یې په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه یو سلو درې بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درې میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم زربانه دی، زما چیچه یم، زه د دغه شیدان د کلاچه یم، د جرانتلا خوند مسجد د ازادي راډیو هر څولو خوشحاله زما سره کومک کړی، زما غږ یې درې ځای رسولی، زما نارای اورېدلی، زما غږ بخ ډېره غمولیم، ډېره غمولیم. په هغه ورځ زما نوخوزارې سخته دي، نه چوې نوخو زه چاپتلی وو، زما به په هغه ورځ چاپتلی وه پرکې نه وه لکه د ماښام د میلا درلوده. نن هر څونه د ازادي راډیو څه خوشحاله یم، دې ته مې بېخي اړتیا درلوده. دغه پلمېټ مې نه درلوده، دا چای مې نه درلوده، دا پرنیا وړه مې نه درلوده، ما چیچه مې نه درلوده، هر شي ته مې اړتیا درلوده.
اسمانم شپیه ده په دغه دغه راغلی یم چې د ازادي راډیو زمونږ سره کومک کړی دی. ډېره خوشحاله یم، ډېر زندغه یم چې دا زما اعتمان ته یې نکیشی ورکې نکې رماړه کې د ازادي راډیو د اعتم نره یې واورې، د زما نره یې واورې، د کونډو د غریب نره اورې. په دغسې خوشحاله یې ډېر اړتیا مې ورته درلود. اعتمان راباندې ژړل، اعتمان راباندې بغل چې موره څه شی ماښام ته راکوې، څه شی راپخوې، څه شی وخورو. والله خو اعتمان پخ کړی وه.
زما نوم نازدانه ده. دلته په کونډې اعتمان را پسې دلته راغلي د ازادي راډیو سره ډېر خوشحاله یې. دا زمونږ ته غږ در یو ځایه ورسولی، دادی موږ ته خوراکي مواد را هر څه پورې راکړه وس خوشحاله یو. خدای دې ونازوي. دغه نه اړتیا مې ورته درلوده چې په خلاص ورځې موږ یک ندی باندې کړي، په شل ورځې موږ ندی باندې کړي، په پنځه ورځې موږ ندی باندې کړي. دغه شیانو ته مو دغه نه اړتیا درلوده او دا موږ ته دغه نه معلومېږي لکه بچي چې موږ ته راغله. د کونډې د اعتم لپاره دغه شی دغه نه ډېر شی دي چې په دوې درې ورځې موږ ته به خیم ندی باندې کړي. موږ خوراکه به په دغه کوله چې په پنځوس پنځوس روپۍ موږ دا کوچني کوچني مومنان شاګردان کړي دي، په سل روپۍ مو شاګردان کړي دي. موږ ته دغه کوچني الپان ولاسته ګورو سار روپۍ ځې محسن راځي.
دا یوازې دا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلی دي. چې دوی ښه بېلګې نورې هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و. د دې سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو. او د غراس په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم څلور کلنه لور وه چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او درملنه یې وسوه او له کورنۍ سره یې نغدي مرسته هم وسوه.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګه درګه د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې په وړاندې واوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته تللی دی. مخکې تر دې چې د دې سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
هیل روسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړی. بایدن پنځشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په وروستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو منع کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یوه تیروتنه او نه ترلاسه کېدونکې موخه یاده کړې. هیل روسپانی لیکلي د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وښیي. ورسپانې په دوام کې د همدغو چارواکو په حوله لیکلي واقعیت داسې نه و، بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه و کړې. جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشري ټاکنو کې د ډیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالتونو باید افغانستان ته د څه باندې 100,000 پوځیانو د استولو پر ځای په کمو پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسي مخته وړې وای. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم لیکلي جو بایدن ادعا کړې چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه و چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نه کړي. ورسپانې د بایدن په حواله لیکلي دا یوه تیروتنه وه او پوهیدل چې متحده ایالتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلی. د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې په شپه په مناظره کې چالنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ وروستی راپور تر بحث لاندې ونیول شو. واشنگتن پوسټ همدا میاشت د یو لړ معتبر اسنادو په استناد داسې راپورونه خپاره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړي وو. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې هم د جو بایډن پر خبرو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه بایډن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د بایډن دا دریز بیګا د امریکا د ډیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برنی ساندرز وننګاوه. له برنی ساندرز هم وپوښتل شول چې که داسې فکر یې درلود ولې د افغان جګړې په ګټه رایه ورکړه. دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپلو نورو همکارانو په څیر دی هم تېروتلی و. کله چې د امریکا سنا جرګې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره رایګیري کوله یوازې سناتورې بار بار علي مخالفت کړی و او منفي رایه ورکړې وه. د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برنی ساندرز وایي میرمن بار بار سم دریځ نیولی و او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړه چې توکیو دې د ایران د اټومي خوندي پاتې کولو په برخه کې هڅې وکړي. آبی له روحانی سره پرون په توکیو کې ولیدل. توکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلي شوې دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. ښاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو اړخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلی سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د نړۍ قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کاله مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. ښاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپان پانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکو بیړی د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې سو او وسوځل سو. واشنگتن پر دې بیړی د حمله پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه سي چې د نړۍ تر ټولو مهمه ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل شوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرح جوړ کړی. ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامنی رامنځته کولای شي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو دوه لسیزو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د آزادی رادیو د نن ورځې له 2 تر 3 بجو پورې 2 ساعته تشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارو برخه واخلئ. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. البته د پروګرام یو ساعت موضوع مو د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط ده. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو په دې ارتباط پوښتنې وکړئ. لکه څنګه چې مو د دې خبرونې په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په وینا خبر درلو چې احتمالاً د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړي او که نن ونه شو سبا ممکن دغه نتیجې اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا پر استولې سمس کې لیکي د ټاکنو پر کمیسون اوس هم باور نه لرو چې سبب نتیجه اعلان کړي. حامد ستانکزی د لوګر له شامزار نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید نور ژر تر ژره د بریالیو نوماندانو بریا اعلان کړي. سید احمد عمری لکندهار پر استول اسمس کې د برق لسوند شکایت لري. حمیده عطل لغزنی لیکي طالبان په خپل اعمال او پردیپال فکر په خلکو کې خپل محبوبیت پایله دی. بشیر حبیبزی د ننګرهار له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي افغانان په خپلو کې سوله راوستی شي، بهرنیان افغانانو ته سوله نشي راوستی. جعفری بیا لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه چوپه خوله دي. سوله امانځۍ له کونړه پر استولې سمس کې لیکي طالبانو نه مخکې او بخشی دا لیکي چې طالبانو نه مخکې او نه اوس بهرني په نقشه کړي دي. دوی هر وخت پر افغانانو بریدونه کړي دي. او عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان سوله نه کوي، که چېرته دوی سوله کولی دوی باید اوربند اعلان کړی وی. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام مساجي رډو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. البته ښاغلی ننګ دا خبره تیره شپه وکړه او اوس تمه ده چې دغه ستونزه هواره شوې وي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي وو چې تمه ده د شنبې یا یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپور یو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له خپل ولس سره شریک کړي دي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. هند د چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل. پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان، ایران او د هند استازو ترمنځ چابهار د بندر په ارتباط غونډه وشوه. د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرح تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریې په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پولیسکونو سره ملکیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون د روسیې او د هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسانو د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکړل. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په پاتې برخه کې د کوړی اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په امنس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی، قدرمنو دوستانو، د کور کلی دی بلخ پرونی ته مو هر کلی کوم. تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینی کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي، یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي، یا هم دومره تفریق کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي. دا چې په کورونو کې څه ډول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو. د موضوع دراسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي پوهنتون لی استاد سره مرکه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پای کې راپور مریم توخی راوړي.
را
د انسان بدن بلا بلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي. سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه جات، غاله جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یوه غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایی رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هېوادوالیې له امله ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخې پله اوسېدونکی حاجي دفتانی سره له دې چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وایي چې دای شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر او بیا د سر کلسترول او تریګلیسرائید او فشار هم سر پیدا شولو، پرهیز د سر لازم دی. نو تب زه ځکه چې زه تجربه لرم په دې کې، زه باید ځکه زما والده سم په دې مرض باندې اخته او په دې مرض باندې بشارګي لاړه دنیا ته. سره دې چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي پرهیز هم که سړی وکي، حتی ما یو وخت دونه پرهیز کوو چې سرچرخي یا سرګردانی رات پیدا شوله، ګرځېدای بانو شما. نو دا مشکلات شته دی، کله کله داسې فشار راوړي چې ویخوره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض باندې زه پوهېږم چې زه به څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسېدونکی رستم غیاسي وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونه شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونه نیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدای نه شي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته یې پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او تاکتونه او داسې ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه او بلته یم، بیا ما سره ملا ته چې ورغلو ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوي چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دوی سړي قول ورسره وکړو، 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغستې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړه، څاکتونه ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط مستې خورې او د چیزه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیفه و، مخکې هم ضعیفه و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح ونه کړو، خو هغه ولاړ د بینه.
رستم غیاسي وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دا په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کوم خویندې مایندې دغه ولادت په وخت کې بعضې ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړې، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شای ورکوه، الوا ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېرو غوړیو نه بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکي هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سه یا اولادونه یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پلا په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه څه بس لګیا او هغه داسې کومغه نه لري، نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسېدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمون په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضر دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو، داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ته څه ضرورت لري غوې ته هم نس خوړه تیار او جنې پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسولیت دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکړم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی، پخول ماته لپاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړې او دسترخوان ته راوړې بیا څوک نه خوري، نو اول نه پښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښیږي که نه. او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک کوي، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅکله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولاني شو، چپس شو، دا شی نه ماشومان ډېر خوښ دي که نه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکنی دې دپاره چې یو اشتیا د انسان داشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکنی یا سلاته یا ماسته داسې شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما هنګرم او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیا شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، نوموړې پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پوښتنه وکوله. دوه شیان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایي ده، یو ورزش ده. چې تاسو پوښتنه د رژیم غذایي کې، رژیم غذایي چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایي کې باید دا وي چې متنوع شیان استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیډو ته یا شحمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
ما ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه، یا ډېر ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به دوی ته کوم ستونزه پیدا کوي؟ یعنی ډېر پریز خدای په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض یو حالت چې الته کټابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د سره په دفاع که دوی مقاومت باید جیک شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروتین نه زیات استفاده وکړي، د سود دوی مقاومت جیک شي. که چیرې دوی زیات پالیز وکړي، دغه زیات پالیز کول دوی ته په خپل نقصانی ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابی دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جیک فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده مه کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه، هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض ته موږ وایي چې دغه شان تاسو مه استفاده کوئ، زیاتر مثلا د شیرنی بابو نه استفاده مه کوئ، هغه ځان ته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصان دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله وایي ورځ پیدا وي یو ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه وکوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیان نه زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دا تا مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مقدمه جوړاوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسترولیمیا لري، یعنی کولیسترول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د اګې د زیړو سره د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بي ام آی، موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس، یعنی وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایي چې ته زیاتره کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتره استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه په خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی دی نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر د توای غا یعنی ثابت شوی شان دي ساينټیفیکلی ثابت شوی دي تجربه غا ثابت کړی دي چې دغه مار سره دغه رقم رژیم غذایی نقصان دي ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایی په کورنۍ کې مراد شي کومه ګټه به ولري؟
لکه سره کوم چې زنو مخکنی علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړیږي. که چیرې رژیم غذایی دوی ته مراد شي اکثریت امراض نه دي کولای شي چې وقایه وکړي. مثلا د غوږ ملي څخه خپل چاغواله یو مرض ده، چاغواله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا کمراشی مثلا ماشومان ته باید رقم رژیم غذایی وټاکل شي ځکه غوړ د روش په حالت کې دي، تر څو چې غوړ رشد او نمو باید په اول سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري غوړ ته استفاده نشي، دوی په حالت کې په د کمبود وسپنه سره مواجه کیږي. زړه خلک چې دي مثلا خلق چې مریضان دي غد کتابولیزم حالت کې، کتابولیزم دا معنا چې بدن تخریب په حالت کې ده، غد باید قوي مقوي شان استفاده شي. رژیم غذایی که مراشی او سره ورزش مراشی یو انسان ډیر صحتمند جامعه ته تقدیم کیږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعات نشي دا به کوم ستونزې راوځي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعات نشي، چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډیر خلک چې ډیر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دما ورکوا د بد لګیږي، په ځینې عادتونه دي غلط عادتونه دي، سبب دي کې هغه ماشوم د سوی ته غزي سره مواجه کی. یا که چیرې مثلا ځینې خلک چې حاملګي وختو کې ځینې نشان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډیر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه مثلا زیات متنوع شان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش ونه کوي، هغه به سوز چاقي کیږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی کې اخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي، یا ورځ مثلا سبزي، یا ورځ بل شی، یا ورځ بل څه، باید منظم تقسیم اوقات د جوړ کړي متنوع شان نه باید استفاده وکړي.
ډیره مننه کوم.
تاسو نه ډیره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهی ده، نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیداوی لا سره وخت دی، کانور څنګه نو نو خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وي. خپل انتخاباتي ټیکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلی، او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي، که مثبت نه و نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خبرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی.
ستړی مه شئ، چیرته تللی وئ؟
خیر اوسئ، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که یې ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نمسري کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنه یې په غونډه کې خبرې هم وکړې، او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی